درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم نن د اگست میاشتې په سمنه ته د درې کله وړاندې پام دی ورس په افغانستان کې په خانه جمهوریت نظام سکوت شو او طالبان کابل ته نه وتل او له هغه رئیس درې کله وشو چې دوی په افغانستان باندې واکمن دي په دې خبرونه کې په دې اړه خبري او نور مطالب لرو خو په ل خبرونه کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وای هیواد لخپل متحدان سره په همغږي له طالبانو غواړي چې نړیوال ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقوقو مخینه جوړ کړي. خغلی پټیل د څرګندونې د چهار شنبې پورس په یو خبري غونډه کې وکړي. خبريالانو په دې غونډه کې له خغلی پټیل د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په وسیله د طالبانو د پوزي رژي پاړه او پختل خنموړي په جواب کې ول دغه ویډي ویلانه د کتلې او ټینګار وکړ چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني. طالبانو پرون د باګرام په وایړه کې وخت د بیا رسیدو د درېم کلیزي په مراسمو کې پوزي رژا یا ننداره تر سره کړه. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي طالبانو یو اشاریه څلور میلیونه نجونې له ښوونځي راګرځولې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس نن د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمیر یو لس لکه او خو درې لکه نور نجونې په یو کال کې پرې اضافه شوي. دا درې لکه هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر یو کال کې عمرونه دولس کلونو یا ومو ټولګیو ته دولس کلونو نه پورته وو یا یې لو مټولګیو پورته ستکړې کولې. د پاکستان د پوز پوخانی مشر جنرال فیض د پاکستان د پوز د آی اس آی د اداري پوخانی مشر جنرال فیض حمید د قضیه په تړاو درې نور متقاعد افسران نیولې شوې دي. د پاکستان پوز نن پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د افسرانو د سیاسي ګټو په خاطر بې ثباتۍ تلمن وهله. د پاکستان پوز د دوشنبه په ورځ د آی اس آی پوخانی مشر فیض حمید ونیو او پوزي محکمې ته یې وسپاره. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه تر څلوېښت زرو ډیر کسان وژل شوې دي. د دې جګړې د قربانیانو د نوي شمیر په داسې وخت کې خپور شوی چې د غزې د یولس میاشتنې جګړې د غربن هڅې روانې دي. په نوو خبرو شوو تلفاتو کې د ملکیانو او نظامیانو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. په غزه کې جګړه د اکتوبر په اوومه وروسته تر هغې پیل شوه چې حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیلو په جنوب کې برید وکړ. نږدې دولس سوه کسان یې وژل او شاوخوا دوه سوه پنځوس یې برمته کړه. له هغې وروسته د اسرائیلو لخوا پر غزه پراخ بریدونه وشول چې د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو ادارو لخوا پکې د پراخو ملکي مرګ ژوب لپاره خبرداری ورکړل شوې دي. دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو ناوړی اوس هم راځي چې د خبرونې هغه مطالب چې په دې کې لرو دا در سره شریکو وروسته ریپورټونو ته رسو. دا ګیس پلی لسما درې کال مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک تر رسیدو سره په کابل کې برابر ده. په دې اړه به ریپورټونه ولرو. له دې به مخبر کو چې یونسکو خبرداري ورکړې چې طالبانو په افغانستان کې لزده کړو څه کم یو نیم میلیون نجونې بې برخې کړي او دا د راتلونکو نسلونه لپاره ګواښ دی. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان ته لوی تاوان رسولی. له نوموړي سره مرکه لرو. ګڼ نور رپورټونه هم په دې خپرونه کې لرو چې ټول په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ راڅرخي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن ندرې کاله وړاندې په همدې ورځ طالبان کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوری نظام چې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ هم ورسره و سقوط شو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ورځې د لیدلو فکر نه و کړی ځکه چې هر څه ورته ویرونکي او نامنونکي و. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو ویر خبره ده. د 2021 کال د اگست 15 سمه د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرني ډیپلوماټان او د غشان بهرني ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي. تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او لدی سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلې ور سره د کابل د سقوط ویره نور هم ډیر شوې ده.
چانګ چې دا له داشکیه سره ایم بي چانګ حکومت خلکو خوشی کړی د عام خلکو په سپارس
د کابل خار له بیلابیلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تیښتې خبرې کیږي. خلکوای دوی خپل مهمات او وسلې پرېږدي او خپل کورونو ته ستنېږي. بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام ړنګیږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کیږي.
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلن خاطره نوري وایي هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي. وایي د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت و ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمني نه ولیدلې. نوموړي چې اوس مهال له افغانستانه بهر د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبريالۍ دنده درلوده.
دا نو ډیره بد ورځ او ډیره دردونکې ورځ وه. ډیر دردونکې وخت و چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپل کورونو ته لاړ شئ تر څو چې موږ خبر نه درکوو باید خپل کورونو څخه ونه وځي. چا چغې وهل، چا ژړل، څوک په دې فکر کې و چې باید د افغانستان څخه ووځي. کله چې د دفتر څخه ووتلو تر دې چې کور ته رسېدو دوه نیم ساعته لاره پیاده موږ لاړلو ځکه چې ټولې لارې بندې وې.
دا وایي کله چې کور ته ستنېده د کابل ښار وضعیت ویرونکی و. هر چا منډې وهلې او هر خوا ویره خپره وه او هیڅوک نه پوهېدل چې څه کیږي. اغلی نوری وای لکه خوب چی گوری خدا خوب نو بلکه ولسمشر غنی لکابل و تل بحرانی زواکونه د کابل هوایی دگر تطول شوی او د افغانستان وصلوالو زواکونه هم خپلی وصلی پزمگی خیدی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د کابل د سقوط لورځې بدې خاطرې لري ځکه د دوی په خبره په دې ورځ له ګڼې ګوڼې ډکه پلازمینه خاموشه وه او اوسیدونکي ویر اخیستي وو چې څه به کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي عطاالله ازادي راډیو ته وویل
خپله چرې شهید کوم اوازې شو چې طالبان کابل ته داخل شوي دي. حالات هم ډېر وحشتناک وو، خلک ډېر وارخطا وو چې څه به کیږي. بیخي د باور نه لرې خبره وه، باور نه کېده چې داسې واقعه به کیږي.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادوي. وایي خلکو پکې خپل هر څه له لاسه ورکړل.
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه تور ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام بړنګي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې، زموږ خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه، همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسېده، نسبي امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پیل شوې. خو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله په دې هیواد کې بیکاري او بې وزلي خپل اوج ته رسېدلې. د ښځو په زده کړو او په کار د بندیز تر څنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګېدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. دغه راز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي او خلک وایي لای هم د نامنې پیښې ژوند ګواښي. که څه هم طالبانو پرون د اګست په 14مه د خپل حکومت د درېیمې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین دي، خو د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې هم د لاملونه یې هم دا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراتول دي.
لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان د ننګرهار ولایت وبخی د ننګرهار ولایت پوخانی والی چې وخت کې د دفاع وزارت سرپرستم و د دفاع وزارت مرستیالم و شاه محمود میاخیل وایي چې طالبانو په تیرو کلونو کې ډیر فرصتونه لرل خو دای د دپو وینا ضایع کړی دي. زما همکار له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ورنا پختل دي چې د افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو د پایلو پاړه ورته وای.
ډیر څه د لاس اور کړل. هغه نظام چې په هغه باندې ډیر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوی و، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پانګونه شو، هغه د منځلاړه د افغانستان نو وتل، نو دا په خپل د دې منل چې د منځلاړو نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدله، زه فکر کوم چې څو لسی به ونیسي چې افغانستان به تاغه درې کلونو په خاط حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی د فرصتونو د لاس ورکړ.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دارم سکیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولی په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نشو، تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوس پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري، د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبان سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي، دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون، کاغه سیاسي اپوزیسون دی یا نظامی اپوزیسون دی، وجود نه لري او شرایط برابر نه دی. هغه لپاره منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خېخواتن روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه، او دا مو ویل چې افغانستان خی خواته نه روان. پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنی لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعیین شي، او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ، او د دنیا هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامنځته شي، او ټول افغانان که طالبان دي یعنی طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق او قانون اساسي رامنځته شي، ځکه چې یو ملک قانون اساسي نه وي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي. یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین مخکم د سی وو کو پاینده کوم جوړیږي، هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي. اما ډیرو شاند پر ته قوانین ته ضرورت لري، بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته.
د افغانستان د پوخانی جمهوریت نظام لا یو چارواکی سره شاه محمود میاخیل سره مرکه واوریدا چې د طالبانو په تیری درې کلنې واکمنۍ نظر څرګنداوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو علمي، کلتوري او خوني سازمان یونسکو خبرداري ورکړه چې طالبانو په افغانستان کې لزده کړو د څباندې یو نیم میلیون جنو په برخه کولو سره د یو نسل راتلونکي له ګواښ سره مخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنې سره سم د ملګرو ملتونو علمي، کلتوري او خوني سازمان یونسکو د زده کړو په برخه کې د افغان جنو د نامعلوم برخلیک په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون چهارشنبه د اګست په 14مه د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو د 1.4 میلیون انجونو په بې برخې کولو سره د یو نسل راتلونکی له خطر سره مخ کړی ده. د یونسکو په حواله یو کال وړاندې دا شمېر 11 لکه و، خو درې لکه نور انجونی په یو کال کې پرې اضافه شوې دي. دا درې لکه هغه نجونې دي چې د یونسکو په خبره تیر یو کال کې عمرونه 12 کلونو یو مټولګیو ته رسیدلې دي. د خبر پاڼې په ټکو طالبانو یوازې په دریو کلونو کې په افغانستان کې د نږدې 12 د زده کړو دوامدار پرمختګ لمنځه یوړ چې لامل یې د راتلونکو یو نسل برخلیک له خطر سره مخ کړی. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د طالبانو تر راتګ وروسته په ټول افغانستان کې ابتدایي زده کړو ته لاسرسی په جدي توګه کم شوی او یوازې 1.1 میلیون هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي. د یونسکو په خبر پاڼه کې دغه سازمان د مشر له قوله ویل شوی چې د تعلیم په حق کې جوړجاړی نشي کېدی او د افغان جنو د زده کړو وضعیت باید ټولو لپاره د اندېښنې وړ وي. مرسل چې کابل ته د طالبانو د بیا راتګ پر مهال د نهم ټولګي زده کوونکي ووایي دا پوښتنه ډېره ځوروي چې ولې نشي کولای له دلیل پرته زده کړو ته دوام ورکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خبره ما ډېره ځوروي او ډېر د خفګان احساس کوم. د دې لپاره چې زموږ د افغانستان د جنکیانو آینده به څنګه شي چې نه هم مکتب شته په افغانستان کې او نه هم پوهنتون شته، په حال د دې چې علت یې هم معلوم نه ده چې د څه لپاره یې زموږ مکتبونه او زموږ پوهنتونونه زموږ په مخ بند کړي دي.
د کندوز ښار د ویلیسی خون کې سارا وای د طالبانو پر اتک سره د لومړنیو ټولګیو د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. نو موړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتک سره چې د نجونو په مکتبونو کوم بندیزونه ولګېدل، نو د شاګردانو په تعداد کې د تیر کلونو په نسبت زیات کموالی راغلی دی. زما په نظر علتونه خو به دای چې یو خو د نجونو زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او پوهنتونونه او مکتبونه یې په مخ بند دي.
یونسکو دا خبر پاڼه داسې مهال ده چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون چهارشنبه د اگست 14 پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې پر زده کړو د بندیز له کبله دی له طالبانو سره له تعامله کار وانخلي او چارې دې ورسره نادي کوي. په افغانستان کې په کور دننه او بهر په پراخه کچه د طالبانو له حکومته بیا بیا غوښتنه شوې چې د نجونو زده کړو او حقونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو بیا ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو لګیدلی بندیز موقتی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درنو دوستانو زموږه غلا ازادۍ رادیو ناوړی ولی طالبان افغان مدني فعالان او خبريالان نسی او پزین مواردو کې شکنجه کوي. دا مدني فعالان داسې فعالیتونه کوي چې پر بنسټي زندانونو ته چول کیږي. په دې مدني فعالان او خبريالانو د طالبانو په زندانونو کې څه تیریږي په دې رپورت کې دا هغه کسانو سره چې د طالبانو لخوا نیول شوی او ځینې ادعا کوي چې شکنجه شوی خبرې شوې دي.
پر مدني فعالانو او خبريالانو د طالبانو په زندانونو کې چتیر شوی شکنجه، جنسي تیری، بد سلوک، وهل، ټکول، جبري نادرکه کیدل او په خپل سر نیول هغه داګانې دي چې د طالبانو له زندانه راخوشې شوی فعالان او خبريالان کوي. د طالبانو له زندانه راخوشې شوی عظیم عظیمی وایي
فزیکی شکنجه وی پاره کې په پایپ وهلو، پاره کې بارک شرطي و، پاره کې نفس قید کولو، پاره کې زړولو، همدغه ځای بیا په نویم ریاست کې هم عیني شکنجه وي. بیا څلوېښتم ریاست ته زه انتقال کړی شوم، هلته هم عیني شکنجه وي.
خدای یوازې زمين نه دی چې طالبانو د مدني فعالیتونو په تور نیولې او شکنجه کړي، بل مدني فعال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د زندان شکنجه یې راته داسې بیان کړه:
موږ په یو وړوکي اتاق کې چې کمره او لوی څراغ پکې وو او رانا ایډیر زاورون کې وا اچولیو، په لاسونو او پښو کې راته زولنی اچولی وي، حتی چې تشناب ته به هم تلو زولنی به راڅخه نه لري کولې. پر دې سربیره ډیری فزیکی او رواني شکنجې راکولې. د دې شکنجې له کبله بیا را باندې حمله راتله، یو لاس او یو پښې می کار نه کاوه او هم دا وجه و چې طالبانو را خوش کړم.
خو په افغانستان کې مدني فعالان د سیاست فعالیتونه کوي چې طالبان یې نیسي او شکنجه ورکوي. عظیم عظیمی چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړي وایي
فرهنګي فعالیتونه او 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 د خپل ځوانانو ترمنځ ناستې وي، وخت نا وخت به موږ د افغانستان اطرافونو ته بتللو، هلته به مو د مشرانو سره په مسجدونو کې په حجرو کې لیدنې کتنې کولې، او هغوی به مو دې ته تشویقول چې تاسې هم باید دې ته متوجه شئ. دا ستاسې مسؤلیت هم دی چې د ښځینهو تعلیم چې دا په افغانستان کې ډېر کمرنګه دی او زموږ ټولنه دې ته ډېره ضرورت لري، اړتیا ورته لري، دغه باید اطرافونه د افغانستان کې هم مروج شي. او همدغسې نه یوازې د ښځینهو تعلیم موضوع، بلکې د نارینهو تعلیم موضوع هم په اطراف د افغانستان کې ډېرې کمرنګه وه. نو دغه دپاره به مو کمپاین کول، او همدغسې په حکومتونو به مو، په حکومت او په اداراتو به مو هم وخت نا وخت نیوکې کولې، هغوی به مو هم دې ته هڅول چې اطراف د افغانستان باید له یاده ونه باسي او دغه فاصلې باید ختم شي.
ورته نور مدني فعالان چې د طالبانو په زندان کې شکنجې لیدلې وایي د فعالیتونو موخه یوازې عامو خلکو ته ګټه رسول، د ټولنې پرمختګ او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیزونو ته اعتراضونه ول. د مدني فعالانو سربیره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډیر شمیر خبریالان هم نیول شوي او شکنجه شوي دي. تقي دریابي او نعمت الله نقدي د اطلاعات روس هغه دوه خبریالان و چې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه مهال په کابل کې ونیول شول چې د ښځو یو لاریون ته د خبري پوښښ لپاره ورغلی و. د خبریالانو چې یوازې څو ساعته د طالبانو په توقیف کې تر کړي وو، له ازادېدو وروسته یې د شکنجې عکسونه پر رسنیو خپاره شول. نقدي هغه مهال ویلي وو د شکنجې له کبله یې د یوې سترګې لید او د یو غږ د اورېدو توان له لاسه ورکړی دی. خو د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول او شکنجه کېدل یوازې د نقدي او تعقیب په نیولو پای ته ونه رسېدل. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او په خبرې د طالبانو په زندان کې روحي او رواني شکنجې لیدلې وایي،
د ښځو په اړه یو راپور مې جوړ کړی و، د وضاحت لپاره د امر بالمعروف وزارت ته وغوښتلم. زه په خپلو پښو ورغلم، خو هغوی بندي کړم او په یوه ډېره وړه کوټه کې واچولم. طالبانو ویل ستاسې دا راپور غرب ته د کار کولو او د ډیموکراسۍ د ترویجولو په معنا دی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د روان کال د مارچ په 12مه چې د خبریال له ورځې سره برابر او ویلي وو، په 1402 لمریز کال کې د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 109 قضیې ثبت شوي، چې په دغه سرغړونو کې 950 د نیولو او 80 خبریالانو ته د غوښونو پیښوي. د دې مرکز په خبره په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 230 پیښې ثبت کړې وي. د مرکز وړاندې وایي چې په دې پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل او 20 نورو ټپي کېدل، او د 114 غوښونو او د خبریالانو د نیولو 4 نوي پیښې شاملې وي. له دې مدني فعالانو خبریالانو سربیره په 2022 او 23 کلونو کې طالبانو یو شمېر هغه ښځې چې د کابل پر سړکونو یې د ښځو د حقونو لپاره لاریونونه کول هم نیولې دي. ګارډین او درخشانی په نوم یوې رسنۍ په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور کړی و، اېدا کړي چې داسې ویډیو یې موندلې چې ښیي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې فعالې ډلې جنسي تیری شوی دی. د دغه دوه رسنیو په خبره د ښځو د طالبانو پر ضد یو لاریون کې نیول شوی و. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په راپور کې چې د روان لمریز کال د سور په میاشت کې د افغانستان د زو او جنو د حقونو په اړه خبر کړي ویلي، په جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې پر نوې زندانی خزو د طالبانو له جنسي تیري ورسته شپارسي امیدوار شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي و چې طالبانو په سمنګان ولایت کې څلور خزي له پر لپسې جنسي تیري ورسته اعدام کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراپور پرتل دی چې د دوی په زندانونو کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیري موضوع ته اشاره وکړي رات کړای و. بل پلو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسول هی دربار وایي،
موږ د حقو ښځو شکنجه، خپل سری نیول، په توقیف کې بند چلند، له قانوني پروسې انکار او نادرکه کېدل مستند کړي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. موږ د ځینو هغو راپورونو په اړه چې د طالبانو په توقیف کې د بشري حقونو پر مدافعینو د جنسي تیری په اړه دي، ژور اندېښمن یو. زه فکر کوم دا راپورونه هغه واقعیت روښانه کوي چې په افغانستان کې د حساب ورکونې هیڅ سیستم شتون نه لري چې له دې ډول سرغړونو څخه مخه ونیسي، یا هغه ښځو ته چې د دې ډول پیښو قربانیان دي یو څه په لاس ورکړي.
همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طالبانو قومندانان شخصي زندانونه اداره کوي، خو په دې زندانونو کې څوک بندیان دي؟
ډیری هغه کسان چې د بشري حقونو په نوم د جرمونو په تور نیول کیږي هغو زندانونو ته لیږدول کیږي چې د استخباراتو عمومي ریاست لخوا اداره کیږي. ما دغو زندانونو ته لاسرسی نه درلود، خو له هغو کسانو سره چې هلته وو او بیا توانېدلي چې له هغه ځایه ووځي د مرکو له مخې دا څرګنده شوه چې له دوی سره ناوړه چلند شوی دی.
که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په خپله درې کلنې واکمنۍ کې څومره کسان نیولي او بندیان کړي، خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22مه یې خپور کړی راغلي، د 2023 کال راهیسې دې سازمان 80 غیر قانوني وژنې او خپل سری نیونې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 218 غیر قانوني وژنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتی پرسونل د ورکیدو موارد ثبت کړی دي.
تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر شپه د ماخام لشپګو نه د سهار تر شپګو پوری په منځنۍ صفه دو لشپګ نه ویوریدل شي، او د ورځې لخوانه یعنی د سهار لشپګو نه بیا د ماخام تر شپګو پوری په لندو صفو 1925 مترو باندې اوریدل شي. د ریپورتونو او خبری مطالبه برخه پایته رسو. پرون د چهارشنبه په ورځ مایکروفون ستاسو خبرونه وا، او په دې خبرونه کې مال یو شمیر اوریدونکو پختل چې پتیرو دریو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي او درې مکلی زلمانزي د دوی په ژوند کې څه بدلون راغلی دي. په همدې باندې مولا یو شمیر اوریدونکو سره په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې بحث کړي. د خبرونه تاسو په تکراری بڼه بیا اوریدلی شئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون خلرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې ماودي ازادي رادیو د دیونه د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا ځلی واکمنۍ د دریمې کلیزې په توګه ولمنځله. په بیلابیل ولایتونو کې د خصوصا په خارونو او مرکزونو کې خلک او د طالبانو پلویان له سپینو بیرغونو سره راووتل. همدارنګه رسمي مراسم په باګرام هوایي اډه کې ترسره کړل او دا ورځې ولمانځله. خو نن موږ له خپلو اوریدونکو نه په دې خبرونه کې اورو چې په تیرو درې کلونو کې د دوی په ژوند کې څه بدلونونه راغلي. ګڼو اوریدونکو نه چې موږ وختي وو پیغامونه را ته پریښي دي، پایل به یې له هغه مثبت بدلون نه وکړو. ټولو له دې نه یادونه کړې ده چې په افغانستان کې امنیت ښه شوی، په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې د جګړې په لومړیو کرښه کې وي، او د طالبانو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو او د پخواني دولت د ملي اردو ترمنځ د جګړې کرښې وي. په کورونو چاپی وهل کېدي، په ښارونو کې په ځانمرګو بریدونو کې خلک وژل کېدل. دوی له دغه امنیت نه خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې خوندیتوب یا امنیت زیات شوی دی. خو بیا په مقابل کې ګڼو نور اوریدونکو ویلي دي چې ستونزې په ځانګړې توګه د خلکو اقتصادي ستونزې، فقر او بې وزلي زیاته شوې ده. هغه خلک چې پخای کارونه کول یا روزګار خروان وو، یا یې خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي، او یا یې په روزګار او کار کې هغه عواید او ګټه چې دوی پخا کوله هغه کمه شوې ده. د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو. ورسته تاسو هم کولای شئ چې په مستقیمه توګه د ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، د موږ د استډیو په شمیرو باندې زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. راځئ چې لومړی اوریدونکو واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام نو ورسته زه دا ویل غواړم چې د افغانستان د طالبانو په واک راتللو سره زمونږ ژوند کې ډیر بدلون راغلی دی. موږ ډیر خوشاله یو او ډیر هیله مو ژوند ته نوی نوی هیله راغلی دي او ډیر امیدونه مو پوره شوی دي.
د اوریدونکو پیغام پرې خې چې ژوند کې ډیر هیله راغلی او ډیر امیدونه یې پوره شوی. خو کمی هیله کوم امیدونه یې پوره شوی دي، ولی خوشاله دي په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. کلم چې موږ ته پیغام پرېږدئ لطفا په جزئیاتو ووایئ چې که خوښ یې له یو څه نه ولې خوښ یې، څه ګټه یې درته رسېدلې ده. یو بل اوریدونکي ته ورسو، دی ځینې دلایل لري.
السلام علیکم ورحمت الله، ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره تاسو ویلی چې په ژوند کې کوم تغییر او کوم بدلون راغلی دی؟ په ژوند کې خو مو د شخص تغییر نه دی راغلی، صرف دا خبره ده پخوا مو د بچو ګوله پیدا کوی شوه، اوس نه پیدا کیږي. هغه روزګار نشته، بیکاري ده. ژوند